همینجا به پایان میرسه. شما را به لایک تامیر میسپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
د ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو پروگرام ته خیر راغلاست. اوس د مازیګر د غرمې څخه وروسته دوه بجې سوې د ازادي رادیو قدر منوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ ده د 2013 میلادي کال د سپتمبر 28 مدنن او د 1309 هجري المريس کال د میزان د پنځمې سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. د ازادۍ په څپو کې په دغه نننی پروګرام کې په لومړي ساعت کې پر ملکی تلفاتو په افغانستان کې خبرې کوو، او په دوهم ساعت کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې پر پوځي تلفاتو خو په پیل کې خبرونه لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخطه غوښتي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره په غزنی کې پر امنیت خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس ورغلی درې راکټي حملې شوې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وای افغانستان د وچکالۍ د کډوالو د بیرته ستنېدو او بې ځایه شویو کورونو د ځپځ کول له عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دی، او د ازبکستان کې د بشري حقوقو یو پیژندل شوی مدافع خپل هیواد ته ستون شو. پوره خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو او امنیتي چارواکو سره وکتل. د ارګ په حواله ولسمشر اشرف غنی د غزنی په ښار کې د خلکو له یو شمېر استاسو سره پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات سي شغېدلی دی. هغوی پر دې هم خبرې کړي چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړۍ درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی ښار کې روغتون جوړ سي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی درنه حمله وکړه. ملک رملتونو اټکل کړی چې په غزنی ښار کې په جګړه کې هغه محل 200 ملکی وګړي وژل شوی دي. ولسمشر غنی نن په غزنی کې د 203 تندر قولي وردو له لوی درستی زو نور امنیتي چارواکو سره د امنیتي ځواکونو لپاره پر اکمالاتو د ښار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوسټو او مرکزونو پر زیاتولو خبرې کړې دي. ښاغلی غنی نن غزنی ته ولاړ. پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی درې راکټي حمله وسوې. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متری کې لګیدلی دی، چېرته چې جمهور رئیس غنی د مدني ټولنې له یو شمېر غړو د ولایتي شورا له استازو او امنیتي چارواکو سره خبرې کولې. خو د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري فرانس پرس ته ویلي چې راکټ د جمهور رئیس د خبرو له ځایه لرې لګیدلی. د غزنی د امنیت امیر رمضان علي محسنی فرانس پرس ته ویلي چې په حمله کې څوک وژل شوی یا من سوي ندي. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیسته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې سشکال د سولې لپاره نوی ور پرانیستل شوی، او د نړۍ له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې په دې نوي بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. عبدالله په سږدوبي کې له طالبانو سره د موقت اوربند په ګډون د ځینې پرمختګونو یادونه وکړه. ویل چې افغانان ګواښ نه پېښوي او د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه لري.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces daunting.
دا وایي افغانستان له بشري اړخه د سختي وچکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځایه سویو له امله له سخت ماموریت سره مخامخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایي موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي. او زموږ د هیواد دوه په درې برخه یې متاثره کړې ده. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر اغېز لاندې دی، او 1 میلیون وګړي شایي مهاجرت ته اړ کړي. نو موږ سخت بشري مرستو ته اړتیا لرو.
We are in dire need to attend to their humanitarian needs.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کومکونو ته اړتیا لري. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غورنه کوي. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او لنډمهالې مرسته کولای شي. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې په اوکرين کې د روسيې د خصمانه فعالیت په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. پروشينکو ویلي چې په اوکرين کې د روسيې د توسعه طالبانه هڅو مخنیوي د ملګرو ملتونو د سازمان د ماموریت برخه ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په جلسه کې پرون د پروشينکو خبرې تر ډیره حده پر دې چې روسيې ته ټک ورکړي متمرکز وي. روسيې په 2014 میلادي کال کې د کرامیا ټاپوزمه په زور له اوکرين جلا او له ځان سره الحاق کړل. له هغه راهیسې روسيې په اوکرين کې د حکومت ضد تونګشتونکو ملاتړ کوي. په اوکراین کې پروان کړکیچ کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. پروشينکو وویل چې که نړۍ د مسکو د رهبرانو مخې ته ونه درېده، هیڅوک نسي کولای چې د روسیې د له خصمه ډکو توسعه طلبانه پالیسیو مخنیوی وکړي. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د پخواني ولسمشر کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې غوره وبلله چې فرانسې ته وتښتي، او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې له هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په فرانسه کې د ازبکستان سفارت د اګست په میاشت کې خبر ورکړ چې په یو کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی سي. هغه 80 کلن دی او د فرانسې پاسپورټ لري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د یعقوبوف خپلوان او ملګري هوایی ډګر ته د هغه د هرکلي لپاره ورغلي ول.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
په دې خبرونه کې زحمت شي برو ظریف نظر ستاسو هر کله کو د ازادۍ په څپو کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکی تلفاتو موضوع څیړو. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د سیشن بي پروز د ملکی تلفاتو په اړه په خپل اعلامیه کې څرګنده کړه چې د روان میلادي کال د پیل پښپژو میاشتو کې 1,940 ملکیان د هوایي بریدونو پر مهال وشل شوي او 240 تنه ټپیان شوي دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکی تلفاتو 15% کې زیاتوالی شي، البته د هوایي بمباریو په ترڅ کې. د ملکی تلفاتو مسله وروسته تر دې پرسنوي کې زیاته مطرح شوه چې د شنبې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د نهو ملکیانو د وژلو خبر خپور شو او د راپورونو له مخې دا کسان د یوې کورنۍ غړي وو. په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ د شپږتنو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باټلر د دې پیښې په اړه وویل چې افغان پولیو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسروال په نقشه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. د دوشنبې پر ورځ بیا د میدان وردګ ولایت په جغتول وسوالي کې د ملکیانو د وژلو خبرونه خبره شو. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړي احمد جعفری وویل چې د جغتول وسوالي کې هوایي بمباری د یوې کورنۍ دوه سړي وژلې دي، خو د میدان وردګ د والي ویاند عبدالرحمن منګل وای چې د ملکیانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر 40 ډیر طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د جګړو او نشوت پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه وویل
همیشه گروپ های تروریستی و دهشت افغان در افغانستان مردم را سپر قرار میتند و از خانه هایشان به حیث موازه استفاده میکنند و از آنجا بالای قوت های هوایی و زمینی ما با شلیک های متنوع کوشش میکنند وضعیتی را به وجود بیارند که قوای هوایی از خود و قوای زمینی هم از خود دفاع بکنند.
دفنس پوسټ چاپی خبرونه د سیشن بي پروس په یو مقاله کې ولیکل چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوې دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبان او داعش پر ضد حواله لري بریدونه زیات کړي دي. د راپورونو لمخې ډیر ملکی تلفات روان کال د طالبانو د بریدونو پر مهال وشتي دي. البته د داعش عملیاتو ته هم اشاره کیږي او ځین راپورونه وایي چې داعش هم په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول په 14 کې چې په کابل کې روان کال کړي دي ملکیانو ته درانه تلفات اړولې دي. نظر صاحب
بله تشکر آقای احمد شیور، مهمانای گریشان دعوت به عمل آوردی. محترم آقای لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و محترم آقای عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اردو تشریف آوردن به استودیو. خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستیم.
بله تکنیک هم کرده اوس پوخش کرده تو ویل نظر سب سه همدرد سب هم را ورسید در میلمانو هرکلی کو.
بله خوش آمدینا.
بله ور بشو لمره نظر سب لالگل لال تا.
بله
لال سب دی افغانستان دفاع وزارت وی چه طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي، نو د همدې له خاطره چې کله بمباري کېږي ممکن ملکیانو ته هم مرچوب له واوړي. د بشري حقونو له پلوه دغه ستونزه باید څرنګه هواره شي، او آیا دا درانه تخطي ده او که څرنګه؟
مننه سم خپل ورسره خپل سلامونه او نیکه هلي درنو ریدونکو ته درنو ملمنو تاسو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د دولت اړوند ورګرونه چې دا خبره کوي یا بهرني ځواکونه همیشه دا خبره کوي او دا خبره په تکرار تکرار کیږي، او موږ دغه موضوع هم په تکرار باندې دوی دغه خبره رد کړې ده. نن یو ځل بیا غواړم چې دا خبره رد کړم، ځکه افغانستان ټول هغه نړیوال سندونو ته چې هغه کنوینسیونونه دي تړونونه دي هغې ته هغه امضا کړي دي هغې ته متحد دی چې د هغې جملې نه یو هم د بشرپالنې نړیوال قوانین دي، د جنگ نور اصول دي نړیوال. نو د بشرپالنې قوانین دا وایي چې هر د جنگ اړخ چې په ملکی ځایونو کې شتون ولري ابل طرف ته په هیڅ شکل باندې نه دي پکار چې په هغې باندې برید وکړي یا هوایي بمباري وکړي یا په توپونو باندې ولی یا هم زمینی جنگ د خلکو د کورونو په منځ کې رامنځته شي د وسطو ګنځاینو کې چې هلته ملکی خلکو ته تلفات اوړي. نو دا یو د ټولو نستره سرغړونه ده چې ټول ښکېلې خواوې کوي، هم په مجموع کې مخالفینې کوي، هم دولتي امنیتي ځواکونه کوي او هم نړیوال ځواکونه کوي. نو دوی ته پکار دي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي تر څو پورې د ملکی خلکو ژوند چې دی هغه خوندي شي، او دغه نننۍ کچه چې د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې موږ ګورو چې تر بل هر وخت ډیره لوړه تللې ده. دې کې عقلن که بیخي د پایټکې ورته نشو پیدا کولی چې عقلن دغه کچه راښکته شي. نو موږ اوس ګورو چې دولت هم دلته یو بله ستونزې ته غواړم چې زه اشاره وکړم. یو خو د زموږ د افغانستان امنیتي ارګانونه درې امنیتي ارګانونه دي چې امنیتي ملي دی، ملي اردو ده او ملي پولیس دي. د دوی د خوانه عملیات چې کوم کیږي په افغانستان په ټولو سیمو کې په ځانګړي توګه زمونږ د کومندوی ځواکونو نه، د دې نه خلک ډیر شکایت نه لري او دوی د خلکو سره بد وضعیت هم نه کوي، او د دوی د لاسه ملکی مرګ ژوبله هم ډیره کمه ده، ډیره زیاته کم، حتی په نش باندې حساب ده، او د دوی مرګ ژوبله هم ډیره کمه ده. ولی یو څو ځواکونه دلته په افغانستان کې شتون لري چې هغه د سپر یک په نوم باندې، د سپر دو په نوم باندې، یا د کمپاینونو په نوم باندې په مختلفو ولایتونو کې دوی هم هوایی بمباردونه کوي او هم زمینی عملیات کوي چې د دوی د لاسه ولس ډیر کړیږي، او د دوی برخورد چې دی هغه رویه چې دی ول سره کومه ده هغه قابل د تشویش ده، د اندېښنې ده، هم دوی ملکی تلفات رامنځته کوي او هم خلکو ته نه یوازې انساني زیان اړوي بلکې مالی زیانونه هم اړوي، کورونه په بمونو الوزوي، نور موټر نور څه چې وي هغه هم د منځه وړي، هم هوایي بمباردونه کوي، هم زمینی دغه کوي. او بیا چې کله دوی عملیاتو کې بله د بدبختۍ خبره ده چې د خلکو موږ ته کوم شکایتونه کړي دي قربانیانو، هغه دا ده چې موږ دوی او وجنی بیا زمنګه محلي حکومتونه ولایتونه او ملي امنیتي ځواکونه ویندویان چې کوم دی هغه دغه پیخي مسولیت په غاړه باندې اخلي، او دوی وایي چې موږ تروریستان وجلی، هلته الان کې چې خزي وجل شوی، بډاګان وجل شوی، ماشومان وجل شوی وي، نو زیات قربانیان کورنۍ او د قربانیان خپلوان چې دی هغه د زمنګ د حکومت دغه رویه نه ډیر زوريږي، او موږ هم د حکومت سره وار وار باندې دغه خبره مطرح کړی دي. کله چې دوی نه پښتنه کوي چې ولې د ملکی تلفات په پلاني ځای کې رامنځته شو، د عملیات چا کړی دي؟ دوی وایي چې دا موږ نه دي کړی، او دا سپر دوه کې کړی دي. سپر دوه کې بیا دوی مسولیت مخ په مخ خبرو کې نه اخلي، ولې په عامه کچه باندې چې کوم دی دوی ویندویان چې کوم دی د ولایتونو یا د کوم د پولیسو یا د ملي امنیت هغه مسولیتونه دوی په غاړه باندې اخلي. نو یو دغه ستونزه ده چې موږ ته ولسته او خلکو ته حکومت دا ځواب ووایي، دا واضحه کړي چې آیا دغه عملیات چې کیږي او دغه قطعات د چا پورې مربوط دی، آیا دا دونه خودسری قطاعات ولی په افغانستان کې شتون لري؟ که د دوی مربوط نه وي نو ولی شتون لري؟ باید دې پښتنه وشي دا حکومت زمنګ حکومت زمنګ د حق نه باید دی پاو کې زمنګ مسؤلیت د دوی په غاړه باندې د منګه هر قسم ته مسایل چې د حکومت په غاړه دي منګ بل چاته شکایت نشو کولای یوازې د حکومت نه پښتنه کول شو حکومت به منګ ته د دې مسټولو مسایل او جواب وایي په ډیر تاسف سره چې حکومت په دې کې تنبلی کوي او په دې اړوند باندې اولس ګون ساتل دي او په بحران کې ساتل دي
مننه لال ګل لال سپ تاسو دې ته اشاره وکړه چې د حکومت مخالف وسلوال هم په ملکی تلفاتو کې برخه لري او نقش لري نظر سپ فرزان صاحب ته باور شو چې
بله فرزان صاحب چی فکر میکنید در کابل وضعیت چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت نظر صاحب شبر صاحب مهمانان عزیز و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم متاسفانه تلفات ملکی یکی از مشکلات بسیار جدی و نگران کننده در کشور ما متاسفانه شده بر اساس یک آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم متاسفانه در 9 سال گذشته از سال 1388 تا 1396 بیشتر از 64,000 مورد تلفات ملکی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده که 23,000 نفر در این میان 23,000 نفر کشته شده و بیشتر از 40,000 نفر متاسفانه زخمی شده در جریان مخاصمات مسلحانه در کشور ما. آخرین گزارشی که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم نشان میده که در سال گذشته در یک سال گذشته متاسفانه 9413 نفر تلفات ملکی در کمیسیون ثبت شده که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 15% افزایش را نشان می‌ده. این مجموعه از این آمارها نشان دهنده عزیز که تلفات ملکی واقعا یک نگرانی جدی است، یک مشکل بسیار جدی است، حیات و زندگی هموطنان ما را شهروندان افغانستان را تهدید میکنه و لازم است که دولت افغانستان، مخالفین مسلح دولت افغانستان، طرفین مخاصمه جاری در افغانستان به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه عطف توجه بکنه، پابندی نشان بده و افراد ملکی را هدف حملات بله. خود قرار نده، تدابیری را بله. اتخاذ بکنه تا از جان و مال و مال هموطنان ما افراد غیر نظامی حفاظت شد.
فرزام سب تاسو چه دا اشاره وکلی چه پا یو کل که تاسو تا دا 9,400 ملکی تلفاتو راپور رسیده لده، اکثر تلفات دا چال خواه وشتی دی؟ دقیق ارقام لری پدی برخه که؟
بله، بر اساس آماری که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم متاسفانه یک تعداد و یک شمار زیادی از تلفات ملکی مسئولیتش معلوم نیست، به خاطر از اینکه بعضی از گروه ها علاوه بر مخالفین مسلح دولت افغانستان بعضی گروه های وجود داره که مرتکب تلفات ملکی میشه بعد از او باز معلوم نمیشه که واقعا مسئولیت کی به عهده گرفته. آماری که ما در کمیسیون حقوق بشر داریم نزدیک به 70% تلفات ملکی مسئولیتش متوجه مخالفین مسلح دولت افغانستان بوده، حدود 25% نامعلوم است و پایین تر از 10% مسئولیتش متوجه نیروهای دولتی و حامیان دولت افغانستان بوده. این آمار نشان البته از دو سالهای اولی که کمیسیون حقوق بشر نظارت خود بر مخاصمه مسلحانه در افغانستان آغاز کرد دقیقا از سال 2009 تا اکنون مسئولیت دولت و نیروهای دولتی رو به کاهش بوده، اما متاسفانه مسئولیت مخالفین مسلح دولت افغانستان روز به روز افزایش پیدا کرده.
بله خب محترم همدرد صاحب شما چی فکر میکنین این وضعیت که شنیدین آمارا را شنیدین نظر شما را در مورد بگیریم؟
جناب نظر صاحب تاسو ته شیبر صاحب ته د میز درنو غډونوالو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. طریقې وروسته تاسو په جریان کې از چې ورست تر بلې د ملکی تلفاتو کچه په زیاتېدو ده او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ ده. له بده بخته په تیرو څلوېښتو یا په تیرو اولسو کلونو کې په ځانګړې توګه که موږ ووایو یوه زیاته برخه تلفات چې دي په دغه جنگونو کې چې مختلف اړخونه دغه جنگونه لري هغه قربانیان ملکی خلکو یا ملکیانو، حتی دغه د تیرې یوې اونۍ کوم عمر چې موږ راواخلو له بده بخته په دې کې ماشومان او سپینګیری چې دی هغه په شهادت رسیدلی دي، نو دا واقعا چې یوه ډیره دردونکې خبره ده. او رس تربل لکه موږ چې څنګه ګورو د افغانستان په دې قضیه کې د نړیوالو هیوادونو د همسایګانو دغه علاقه ډیریږي، نو پندې سره د ملکی تلفات هم، یعنی معنا دا چې جنگ تیزیږي او د جنگ په ترڅ کې ملکی تلفات هم ډیر رامست کیږي، ځکه د جنگ خېلې خواوی کوشش کوي چې یو بل ته زیان واړوي یا د خلک کمزوري کی ځان قوي وخی، نو په دې اساس باندې موږ وینو چې ملکی تلفات په دې منځ کې رامست کیږي او دا د ټولو افغانانو د اندېښنې وړ خبره ده. موږ وینو چې کوم اورګانونه چې دي چې په دې اړه باندې کار کوي د ملکی تلفاتو په اړه باندې په افغانستان کې دي په نړیواله کچه دي، دوغوی فشارونه یا دوغوی کړنې تر ډېر هده پورې یعنی محسوس نه دي، ډېر فشار نه په حکومت راوړي، هغه وسلوال مخالفین چې دي یا وسلوالې ډلې چې دي هغوی خو هیڅ قانون او هیڅ اصولو ته پابند نه دي، دغه زموږ قانونمند اورګانونه چې دي بنسټونه چې دي ګیله خو د دوی نه پکار ده چې دوی باید د خپلو عملیاتو سره په کلو بانډو کې او په نورو ځایونو کې باید یو څه احتیاط وکړي او هغه ماشومان او هغه خلک چې ملکی دي دغه ته تلفات وانه وړي. نو له بده بخته موږ د دغه جنگ قرباني یو، دا جنگ د افغانانو نه دی او تلفات او قرباني چې دي هغه عام خلک دي، د تیرو څلوېښتو کلونو جنګونو دا ثابته کړل او ښودله چې دا جنگ د افغانانو نه دی، پردی جنگ دی، په افغانانو تپل شوی دی او موږ وینو چې قرباني موږ ورکو، که موږ هر څوک ورکو، دغه سرتیری هم که په جنگ کې وژل کیږي، که مخالف لوری هم وژل کیږي، که هر څوک وژل کیږي، دا خو د دې خاورې اوسیدونکي دي، د دې خاورې بچی دي، د دې خاورې راتلونکي دي. نو خبره دا ده چې په یو بل نامه باندې دوی خطا استل شوی دي او بالاخره دغه وور او دغه جنگ او دغه بدبختی او دغه بربادي چې د افغانانو په کور او د افغانانو په کلی او په ښار کې جوړه ده، او کله چې دغه خبرونه سړی اوري نو ډیر زیات اندېښمن کیږي د خپل راتلونکي نه. نو دغه څه صورتحال دی.
تشکر فرزان صاحب. یک موضوع اگر توجه کرده باشین، این تقریبا 10000 یا 9413 که شما گفتین یک رقم بسیار فوق العاده زیاد است، منتها در مقایسه با دیگر ممالک، مثلا یک نفر که کشته میشه فوقان کل دنیا مبراید در بعض از ممالک، اما در افغانستان تر صدا شکایت ها گر نمبراید. سبب از چی است؟ مردم ما به تقدیر قسمت و نصیب که قرار ششتن میگه نمی دیگه تقدیر ماست، هرچی باد باد گفته، یعنی صدای خود گر نمیکشه. سوسیال میدیا گفته یک چیز برامده یا به این موضوع توجه رو جلب نمیکنن که یعنی مردم چی باید بکنن، یعنی مخالفین چی باید بکنن که تلفات کم شوه، یعنی راه های صلح پالیده شوه. از اون که قصه ملالنده ایسه کل دنیا رو گرفته در سوسیال میدیا و اینا، در اینجا مشکل در کجا هست فرزام صاحب؟
یک مشکل که به نظر ما وجود داره در مورد حقوق بشر دوستانه در مجموع و نقض قاعده هدف قرار ندادن افراد غیر نظامی، سطح آگاهی جامعه متاسفانه در این زمینه هنوز پایین است. با وجودی که دولت افغانستان کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دوستانه، 4 کنوانسیون بین المللی ما داریم، 2 پروتکل در این زمینه داریم، در سطح بین المللی افغانستان، دولت افغانستان به این کنوانسیون ها الحاق کرده و مکلف از دولت افغانستان و تمام شهروندای افغانستان و تمام طرف های مخاصمه ایجاری در افغانستان مکلف است که قواعد رعایت بکنه، اما سطح آگاهی جامعه در این زمینه پایین است و این سطح آگاهی، پایین آگاهی باعث میشه که حساسیت جامعه نسبت به این قضیه یکمک کمتر باشه، در حالی که تلفات ملکی و هدف قرار دادن افراد غیر نظامی در واقع نقض حق حیات است، نقض حق زندگی افراد است، ولی حساسیت به او حدی که باید باشه نیست. اما آنچه که مربوط به نهادهای رسمی میشه، مثلا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعه مدنی فعال در این حوزه، همیشه حساسیت خود نشان داده، اعلامیه ها صادر کرده، گزارش های تحقیقی در زمینه نشر کرده، برنامه های آموزشی برای افراد قوای مسلح دولت افغانستان دایر کرده تا سطح آگاهی بالا بره و طرف های مخاصمه به حقوق بشر دوستانه و قواعد جنگ توجه بکنه و نور رعایت بکنه.
مننه فرزام صاحب. لایوی خبرتی ها روسته با اوریدون کتا مخکر.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
شمارای تلفون برتان بسیار رایسته است. میگم فراموش نکنین مسئله موضوع بحث ما تلفات ملکی است. مهمانای محترم آقای شفیق همدرد، آقای لالگل لال، آقای عبدالعهد فرزام هستند که سوالای شما را جواب میتن. شمارای تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 0042-21-12-45-01.
در شمیره زهم در تکرارم 0-9-2-3-5-4 بل شمیره در 0-8-2-2-5-5 او نریوال شمیره مو در 0-4-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1 او ریدون کتا با مخکو؟
بله.
یو او ریدون که در تلفون پلین را سره دی آزادی پسپو که پروگرام دی موضوع ما پا افغانستان که ملکی تلفات دی مهربانی وکی تاسو پلان کیست؟
بیا سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام نام تاسو میرمنو او تاسو
علیکم مهرباني.
ما پر دا موضوع خبر سره کوله چې دا کم خارجان د اړندې بمباری کوي، خو دنیا دا سپر طاقت هم دی، د ټکنالوژي هم دی لري، په وسایل هم دی لري، پر مختلف دینو هم دی لري، دغون تیاری هم دی لري. د دې څنګه خطا کیږي؟ دوی خپل څنګه خپل دښمن پیژني؟ دی خو وخت ما په یاد دی، هغه وخت افغانستان ته راتللو په یو فوټ کې زموږ څه شی نه سور کېدلی، موږ خپل هدف بولو. نن په وادو باندې بمباری کوي، پر کلو دوی بمباری کوي. دا اوس دوی ځان اچول دي
افغانستان. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. متاسفانه د خارجي قوا حکم ویان را سره نشته چې هغه دې موضوع ته جواب وایي چې ولې دوی هدف سم نشي وشتلی. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په چپو کې پروګرام دی.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکاران شما را
تشکر
میکنم. ما مطابق به قانون اساسی افغانستان میبینیم در چندین ماده مشهر است که اتباع افغانستان مسئولیتش به طرف به دولت تعلق میگیره، ملکیت به دولت تعلق میگیره که از تعرض مسئول است. در اینجا ضعف از دولت است. دولت افغانستان در تامین اتباع خود ضعف بزرگی را داره که نمیتونه مخالفین دولت رقمشان بالمثل عمل بکنه، بلکه اونا را دست بازتر داده نسبت به اینکه از اتباع خود پشتیبانی بکنه، بر از اونا دست بازتر داده که اونا میتونن آزادانه در هر مجالس محافل اجتماعی و نهادها اجتماعی را حتی در روی سرکه ها برگبار میگیرن. و این است که جرم بلند میره، جنایات جرم بلند میره و در چیز بر اتباع کشور زمینه آزادی گفتار و بیان همه گیره مسدود میسازه. اینجا ما نمیتونیم بگوییم که کشورهای دیگه یا پرد میکنیم بمباردمان های هوایی صورت میگیره. ما مطابق به معیار قانون اساسی افغانستان که ماده هفتم است، ما تانستیم از کنوانسیون های بین المللی به همراه کشورهایی که در افغانستان حضور داره با اینا یک پروتکل امضا بکنیم. بنان پروتکل دولت که امضا کردن مسئولیت هم داره که اونا باید طبق احکام از اینا حرکت بکنه. ای که بمباردمان ها میکنه، اینجا هم ضعف دولت افغانستان متوجه ضعف حکومتداری افغانستان است، ضعف اداره افغانستان است. کاغای لالا میگن که گویا هوایی یا قوای نمبر چند هر جایی که باشه باد نقطه اساسی ما باز به دولت است. دولت
بله.
افغانستان
بله.
امیدم میخواستم بگیم که آیا همین مسئولیتی را که ما امضا کردیم مسئولیتش دولت افغانستان داره یا امریکایی ها؟ چون ما کشور میزبان هستیم باید در این مورد بگیم که ضعف خود دولت است و دولت نمیتونه از اتباع خود دفاع بکنه. تشکر.
تشکر. بله اوریدون که تمخه کو آزادی پتپو که پروگرام ده. مهربانی وکي.
السلام علیکم. الحاج توخیم د زابل ولایت شهیدل ولسوالۍ څخه سره په تلیفون په کار شو وته.
مهربانی توخی.
البته کومه بمباری سکیږي یا چاپی ودی کیږي، دا طالبان په د خارجانو تبلیغات کې شوې، دا خارجان دي. او حال دا د حقیقت دا ده چې دا خلک ټول د دې خلکو بچان دي، د دې خلکو اوسېدونکي دي، مجبوران لازمان حتمان په دې کورنۍ کې زندگی کوي، ډوډۍ خو دې دغه کورنۍ دي. نو آیا قوانین داسې وایي چې اوسېدو کشیان د دغوی او هغه دې تر غلطو بمانو لاندې ونیول شي او دا ووژل شي؟ نو کوم قوانین داسې وایي؟ ولې دا خلک محاکمه کیږي نه؟ کومه محاکمه دا ډول جوړه شوې ده چې یو څوک هم بیا په دې محاکمه شوی دی، یا خارجي یا داخلي، شاغه ته بیا دا وای ستا خلک ولی بمبار کړی دي پر سنې کې اعلان شو دوه نمبر شو دوه شهیدان شو هیڅ چا د پښتنو نه کړی نو دا حکومت څنګه حکومت ته مو ودې تاریان یو
ماننه تو خسر مهمه بله تو خسر مهمه موضوع مو یاد کړی دا ماننه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سه مهمه موضوع مو یاد کړی دا سه همدغه خلک د همدغه کورونو خلک دی نو ولې باید بمبار شي بل اوریدون کې ته مخه کوه ازادې پڅپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلانټ کې
بله السلام علیکم
وعلیکم
السلام علیکم آقای شبر خدمت شما و نظر سپ و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم و وطن دوست است بزملت
بله وطن دوست بفرمایید
بله من سوال ما از آقای لالگول است که اینا همیشه یک طرفه صحبت میکنن مثلا در اینجا که ما هستیم اول مخالفین می از خانه های مردم سر پوستا فیر میکنن فیر نبادن روی متی مجبور شه خانه ها رو میزنن ایا از بین بوغ از خود خانه ما چندین بار پوستر دادن اونا خانه مردم زد ما خانه خود ترک کردیم آمدیم به شهر آمدیم اینا یه جای دور نمیکنن همین مخالفین که عامل اصلی مخالفین هستن از خانه های مردم از بوغ مردم از دکان های مردم حمله میکنن سر پوستا سر قرارگاه اردو یا پلیس بعد اون فیر میکنه خودشان میگرزه اونا بس خانه رو میزنه خب عامل اصلی تو امی طالبان است اگه اینا نکنه خب اونا خانه رو نمیزنه
بله.
و دوم چرا اینا نام نم از مخالف از طالبان شر نام نمیگیره هیچ کب نمیزنه ها اینا سخنگوی طالب هستن یا طرفدار طالب هستن یکی و دیگه امیال شبکه‌های مخابراتی رو دو ماه میشه طالبان قطع کردن سر مردم هلمند سر تمام مردم هلمند قطع کرده مثلا مردم ای ضد حقوق نقض حقوق بشر است یا نیست آقای لالگو چه صدای خود نمیکشه و دیگه یکی در طول 6 ماه 7000 نفر عسكر و اردو کشته شده به خاطر امنیت جان مردم افغانستان آقای لالگو یک صدا بلند نکرده که امی 7000 نفر پدر دارن
وطن دوست خبرونه لا روانه ده خبرونه لا روانه ده لالگو
فقط از طالبان حمایت میکنه
خیر تر اوسه
حقوق بشر
است دا سوال بر تریو کو تو ری چې ریس بیا څه پښتنه که یو بل اوریدون که یه مخلو آزاری پسپوک پروگرام دهی مربانی وکی بله تا اس پلیند که هست
بفرمایید
دوی لکسی آواز ناوری یو بل اوریدون که برا وخلو آزاری پسپوک پروگرام دهی بیا با ملمنو تا ورشو نظر سب مربانی وکی تا اس پلیند که هستی
بفرمایید مربانی سب
مسافر دکندار نخبر کن تاسو دیر شمو زور تا کلی دادارا خلیجان بود بمباروی فجاعت که یا دا یساف یا دا افغانستان دولت یا دا غزانگول و زوکو پا باب که تیدا موضوع تا کلی دا و
بله و
دا دیر شو موضوع دا دا خو کچی ری یو چو دختل زان تا اشاره و که یو بل تا دیو یوا گوتن یو که زان تا تلون
و ستاسو خبره و که مهربانی
و
ستاسو پلند که است مهربانی و
باید کچیری طالبان جنگ کیی یا طالبان جنگو نکیی یا طالبان دغه دیو دشمن په مقابل راوزی باید د کورو د زنانو د ماشومانو څخه استفاده ونه کړي نه
بله
زما یو کښنه زما په کور کې د مثال په توګه یو دوه بچانې دي زه یې توام چې د دې سره جنگ یا بل تر بل راغو کې وای ته د دې د څنګه ناسه راتېره چې ویډیو ګوټ ویلم کچیر پر تاوار یو کم بیا دی خوږیږي نو چې یو څنې ودې ته اشاره کوي چې پښتون ساري هغه پښتون ساري مور ته جګه خوا به دی شي باید هر څوک په عام وګړي په عام له خوا به
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخصه میلمنو ته به ورشو د دې لپاره چې په لالګل سپ په تاسو باندې وطن دوست سپ سخت انتقاد وکړو لطفاً لمړی تاسو وضاحت وکړئ
ان د وطن دوست صاحب نه ډیر زیات مننه او د دې انتقاد د پسر سترګو باندې من ما زکه چې نیوکه دي سالمه نیوکه دي هر وګړي حق ده خو رازم د دغه شاید د زمان نه مرکی او د لیوی په تفصیل سره دا اوس هم د ما د دغه نن چې خبري وکړل کدا دوباره دی ووري ما د مخالفینو پاړوان باندې خبري وکړلې تقریبا د 13 ورځې نه چې ملګرو ملتونو کوم راپور نشر کړی دی په هغه کې منګه عامه شاه هغه څونه خبرې چې ما د رسنیو سره کړې دي هغه کې موږ دا ویلې دي چې د جنگ ټولې خواوې په بشري سرغړونو او په جنگي جرمونو باندې تورنې دي او دغه جرمونه دی کوي نه یوازې دولت نه یوازې بهرني ځواکونه بلکې په افغانستان کې هغه په مجموع کې ټول مخالفین چې کوم دي هغه د ملکی خلکو کورونه د سنگر په توګه باندې استعمالي د سپر په توګه باندې استعمالي او نه باید دوی دا کار وکړي او موږ هغه ته ویلې دي چې چیرته دوی واقعیان د اسلام په نوم باندې جنگيږي نو دی یو بیګونه انسان انسان وجنه د ټول علم وجنه ده باید د دینه ډډه وکي او داسې کارونه کی چې هغه سره ملکی مرګ جوړ راپورت شي منګ په دې باندې پویږو چې منګه غریب خلک چې دی هغه هیڅ ته جواب نشي ویل که حکومتي قواوی د دې کورونو ته سیمه تورځي هغه تم جواب نشي ویل که مخالفین هم راضی د دوی کورونو ته لکه چې ویل چې ما د کورنه په پوسټه باندې ډجې وکړلې زه مجبور شم چې خار تر اغلم دغه سیمه مجبوریتونه د زمنګ د خلکو زدا درکوم درکړی مې دي ز د قربانیانو سره په ټولو قرب اکثریت قربانیانو سره ز په اړیکه کې هم هغه ما ته ټلیفونونه کوي د هغه سره ز خپل خالي چې کوم دی هغه ما سره شریکوي او شریک کړي دي هم دي ز خپل هم دغه قربانیانو له جملې نه يم زما د کورنۍ غړي په دغه ټول جریان کې قرباني شوی دي بدات یو دوه میشتو کې تقریبا شپږ د کورنۍ غړي بی ګنا قرباني شوی دي خو راځو دې ته چې پرخ د مخالفینو او د دولت او د بهرنۍ قواو ترمن څه شي دي هغه باید په غي خبري حکومت مخکې اشاره وکړه بهرنۍ قواوی چې دی هغه نړیوال کنونسینونه او سندونه چې دی هغه امضا کړی دی د یو نظام دی یو سیستم لاندې افغانستان تر راغلی زمنګ دولت هم یو نظام دی یو سیستم لري او لکه څنګه چې زمنګ ورور ورته اشاره وکړه چې مجموعه کې مخالفین چې دی د تیتو پاشان ډلې دی هیڅ قوانینو ته احترام نه لري او هیڅ قوانینو ته متحد هم نه دی نه امضا کړی دی نو هغه رګیله چې د یو نظام نه کیږي یو سیستم نه کیږي هغه په مجموعه کې د تیتو پاشان چې ریکی ډلو نه کیږي نو په دې خاطر باندې دلته د یو لوی توپیر د دوی ترمنځ موجود دی که هغه مثلا یو څوک وی چې د بد کار کوم نو یو سم سړی ولی وی چې د بد کار هم کوم یعنی دلته دغه یو لوی توپیر موجود دی نو په دې خاطر باندې منګه چې زیات نه وک په بهرنۍ قواو باندې کوو یا خپل دولت باندې کوو د دوی نم امدوغونه هله کیږي چې د ملکی تلپاتو په اړوند باندې مسولیت پذیر ووسیږي نه باید د مخالفینو په شکل باندې دویم هم برخورد وکي که بیا دویم د مخالفینو په شکل باندې برخورد وکي نو دوی او د هغوی ترمنځ هغه پرخ له منځه ځي نو په دې خاطر باندې شاید زمونږ دغه ورور چې دی زما ټولې مصاحبې یا زما ټول د دفتر کومې اعلامې چې دی هغه نه دي لیدلې او یوازې کیدای شي په کوم فکر باندې یا په کوم نظر باندې په ما باندې نیوکه کړي په دوه سر سترګو زه د منم
مننه لال ګل لال د اوریدونکو یو دوه پښتنې په زړه پورې وي توخی دا خبره وکړله چې اولې دا کسان نه محاکمه کیشي یادی شي په رسنیو کې دا خبره یادی شي اولې نه محاکمه کیشي او هغه مسافر دا خبره وکړه لکندار چې طالبان د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او له هغه ځایه ډزې کوي نو بیا تلفات اوړي البته دې مسلې ته وطن دوست هم اشاره وکړه همدر صاحب که تاسو په دې دواړو برخو کې په لنډو باندې توضیحات ورکړي
دا چې نه محاکمه کیږي څوک په دې اړه باندې مخکې لال صاحب اشاره ورته وکړله دا کنوانسیونونه او پروتوکولونه او بعضې میثاقونه چې دولتونه امضا کوي نو دغه یو مسؤلیت ته منځته راوړي یعنی معنا دا ده که څوک د دینه سرغړونه کوي هغه باید مجازات شي په مجموع کې خبره دا ده چې د دغه پښتنې د جواب لپاره خدای و چې دلته د دولت کوم چارواکي راغلي وای په خپل د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت نو زما په نظر خبه جواب کړي وای خو زما په نظر باندې که چیرته د دغه سي مسایلو عاملین چې دي کاغه مجازات شي واقعا مثلا دغه جغتو کې دغه پیښه وشو میدان وردګو کې یا کاپیسا کې وشو تګاب کې یا د هیواد په نورو سیمو کې وشو خلک خپل ډیر مظلوم دي بې کاس دي بې وس دي دغه وس دومره نه رسیږي چې کابل تراسي یا ته په ولایت کې څوک غغواوري یا کمانډان غغواوري یعنی معنا دوی د جنگ په سیمه کې واقع شوه دي د دوی سیمه چې د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي دوی الته یو بل نه وژون لري دوی نشي کولای چې یا شکایت وکي یا خپل غږ تر نورو ورسوي نو خبره دا ده چې چیرته دا سی واقعیت کیږي او پترس کې واقعا کوم چارواکي کوم پیلوټ کوم د فرقې کوم کمانډان دا سی کومه ته کې نو ښه خبره دا ده چې محاکمه دي سي کده فساد په تور باندې یو سرتیره محاکمه کیږي شل کاله او په نور مسایلو کې محاکمه کیږي نو خبر دا ده چې دغه نظامی قوانینو د سرغړاوی سرغړاوی په تور هم باید محاکمه شي تر څو پوری خلکو ته ډاډ شي لکه مخکې چې ورور دا خبره وکړه د غزنین چې باید د خلکو سترګې دیم دی ته حکومت ته چې باید په دې مورد کې تر څو پوری د خلک د حکومت د خپل ځان وګڼي او اعتماد پی وکي او بل مسله دا موږ د سازمانونو د مخکې هم یادونه وکړه لګوري دغه راپورټ چې اوس یوناما یا د ملګرو ملتونو ادارې چې په افغانستان کې کومې څنګه چې د دې خبر کړی دی دا سی رپورټونه باید زموږ د بشر د حقوقو کوم سازمانونه چې دی په ځنګړې توګه کوم کمیسون چې دلته اساسه موجود دی هغوی باید د فشار د لارې نه د خپل اعلامیې ورکی راش مرکی وکي دولت دې ته مجبور کی مثلا په دولت باندې فشار راوړي په وسلوالو مخالفینو باندې فشار راوړي ځکه یعنی دا خبره باید وسلوالو مخالفینو ته تر یو حد پورې ورسیږي دا پیغام ورته ورسیږي چې تاسو جنگ د افغانستان کې د صد لپاره کوي کې د قدرت لپاره کوي یا سبا داسې غواړي لکه حزب اسلامي چې راغی مثلا د سولې پروسې ته تاسو د سولې خبرې دغه دی پیل کړی دي د امریکانو سره کوي بیا سبا راځي مخکې مو حکومت وو غواړي چې مثلا د نظام یو برخه شي نو په دې صورت کې بیا تاسو هغه تور داغونه چې په تاسو باندې وس لګيږي هغه بیا د تاریخ تر اوږدو پورې ستې په دې لمن باندې پاتې وي نو ښه خبره ده چې دغه سي ورګانونه دغه سي سازمانونه د مدني بنسټونه چې کوم دي یا په مجموع کې دغه اجتماعي رسنۍ چې دي دغه موضوع ته باید ډیر اشاره وکړي ډیر تر پوښښ لاندې راشي ما مخکې اشاره وکړه چې دغه جنگ لبد بخت زموږ نه دی په سلويختو کلونو کې چې څو شول د کمونیست په نامه باندې د خلکو وژل سول نه اما خلکو ته چې خلکو کمونیست ورته ویلي
بل او بخښه لال صاحب تاسو دا خبره وکړه چې فرضاً د حکومت استاد نشته چې هغه دې ته ځواب وایي لیکن هغه ته مو اشاره وکړه د بشر خپلواک کمیسون استاد ته نو فرضاً صاحب تاسو ځواب وایي چې دوی اول پر حکومت او یا په دولت وسلوالو مخالفانو باندې فشار نه راولي او کې راوسته یې څه فشار فرضاً صاحب
بله یک نکته ما در خلال صحبت های دوستان مطرح شد میخوایم عرض کنم که خوشبختانه دولت افغانستان با تصویب کد جدید جزا یک کد جدید جزا قانون جزای افغانستان جدیداً تصویب شده در این کد جزا خوشبختانه جرایم بین المللی مثل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی جرم‌انگاری شده به عنوان اعمال مجرمانه در قانون افغانستان پذیرفته شده و ما توقع داریم که من بعد هر شخصی و هر گروهی که در قلمرو افغانستان مرتکب جنایت جنگی میشه که تلفات ملکی یکی از مصادیق جنایت جنگی است مورد محاکمه و بازپرس قرار بگیره مورد بازخواست قانونی قرار بگیره متاسفانه هنوز ما در افغانستان شاهد فرهنگ معافیت هستیم کسانی که مرتکب جنایت شدند خصوصا در 16 سال گذشته مرتکب تلفات ملکی شدند خصوصا مخالفان مسلح دولت افغانستان که متاسفانه افراد و اماکن کاملا ملکی را به صورت هدفمند و سازمان یافته هدف حملات خود قرار میده اینا باید پاسخگو باشه ولی تا هنوز هیچ بازپرسی صورت نگرفته و با تصویب کد جزا ما امیدوار هستیم که انشالله شاهد محاکمه کسانی باشیم که هر روز مرتکب جنایت جنگی میشن آنچه در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته پیشتر از یک نکته باز یادآوری کنم یادم رفت که در بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی نه تنها فردی مثلا یک فردی که میاد انتحاری میکنه افراد ملکی رو تلف میکنه نه تنها او مسئولیت داره بلکه تمام افرادی که در سلسله مراتب فرماندهی هم گروه مرتکب قرار داره اونا قابل محاکمه است و ما دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی میتونه این اشخاص را که در سلسله مراتب فرماندهی قرار داره مورد بازخواست و بازپرس قرار بده در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خدمت شما عرض کنم که کمیسیون در 9 سال گذشته که نظارت خود شروع کرده فشار از شیوه‌های مختلف از روش‌های مختلف استفاده کرده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه حداقل هم بر مخالفین مسلح دولت افغانستان هم بر طرفین منازعه اعمال فشار کرده خوشبختانه این اقدامات کمیسیون که شامل صدور اعلامیه است نشر گزارش‌های سالانه است برنامه‌های آموزشی و آگاهی دهی است دادخواهی است در سطح ملی و بین المللی که خوشبختانه امسال در اثر دادخواهی‌های کمیسیون یک روز به نام روز جهانی قربانیان تروریسم نامگذاری شد که دولت افغانستان مبتکر همین عمل بود و قطعنامه پیشنویس قطعنامه را دولت افغانستان و عده کشور دیگر تهیه کرد با این اقدامات کمیسیون ما خوشبختانه شاهد تاثیراتش هم بودیم یعنی اگر شما گراف تلفات ملکی را از 9 سال به این طرف مطالعه بکنین خوشبختانه دولت افغانستان اقدامات خوبی را انجام داده که تلفات ملکی کاهش پیدا کنه و از جانب دولت این تلفات کمتر شده اما متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان هیچ توجهی به این قواعد و نداره و پابندی نداره.
بله مننه فرزام صاحب، البته بخشنه غواړم مخکمه د همدر صاحب په ځای باندې لالګل وویل لایخه بخشنه غواړم. لالګل صاحب تاسو به بیا راشو، خو اوس د پولیسي جرګې کې د کندوز استاد ډاکټر فاطمه عزیز په ټلیفون را سره ده، دوی ته هم شرغلاست وایو نظر صاحب.
بله ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه، یک چند لحظه وقت داریم. ما در مورد کابل و در مورد دیگه ولایت ها زیادتر صحبت شد، از شما بشنویم مسئله تلفات ملکی از نقطه نظر شما تا چی حد خطرناک است، تا چی حد این موضوع مورد بحث قرار میگیره، یعنی نظرتان بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترم، دوست ما مگی خوش آرام باشن. خب متاسفانه تلفات افراد ملکی یک گپ نو در افغانستان نیست و از زمانی که جنگ در افغانستان آغاز شده همه روزه ما شاهد تلفات افراد ملکی هستیم، که این بار هم شما دیدین که یک روز پیشتر در ولایت قندوز عملیات را که صورت گرفت، یک تعداد از افراد ملکی در این عملیات ها تلف شدن که شامل خانم ها و اطفال هم هستند. به نظر ما تلفات افراد ملکی یک نقض حقوق بشر است و کسانی که باعث تلفات افراد ملکی میشن.
دکتر سیبی مسائل نمایندهشان صحبت کردن، ما از نقطه نظر اولوسی جرگه این موضوع رو میخواییم از زبان شما بشنویم. اولوسی جرگه هم در این موضوع بسیار صدا رو بیرون نمیکنند، یعنی نام در غم خود ماندن، در غم انتخابات ماندن، یعنی اونا که صدا رو نکشن کی باید صدا رو بکشن؟
خب یک تعداد به وقت که همه رفتن به پروسه کمپاین خود، ولی از قندوز خب ما در ولسی جرگه هم مسئله را مطرح کردیم و در مطبوعات هم از دیروز به این طرف ما در چندین شبکه های تلویزیونی و رادیویی موضوعات مطرح کردیم و این را بارها ما تلفات افراد ملکی را گفتیم که ماهی نگرانی ماست و این را دولت توجه جدی شده این راستا تقاضا کردیم و هر طرف و هر جنایی که باعث تلفات افراد ملکی میشن با هیچ وجه برای مردم ما، برای ما حکومت نمی‌کنه، مردم هستیم، این برای ما قابل قبول نیست.
بله دکتر عزیز،
یعنی سال گذشته هم در جای دیگه هم ما شاهد تلفات افراد بله. ملکی بودیم. کسانی که مثلا مخالفین دولت هستن و یا طالبان هستن، اونا خود هدفشان همی است که بیاین وحشت و دهشت خلق کنن و برای اونا مهم نیست که افراد ملکی کشته میشه، هر کسی که هست منتها افغان کشی رو اونا میذارن. ولی خب برای کسانی که اینا مدافع حقوق بشر هستن و کسانی که به خاطر مبارزه با تروریسم در افغانستان هستن و همچنان نیروهای امنیتی ما، عملیات های خود باید در یک هماهنگی و بسیار به دقت انجام بدن تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت بگیرن.
بله تشکر دکتر عزیز، لیکن په کندوز د ملکی تلفات او ارقام تاسو لری روان کال په کندوز کې څومره ملکی تلفات وشته دي؟
د څه دقیقه معلومات ما سره نه، خو زه فکر کوم چې تلفات بیخي ډیر دی او ګراف په سکل کې بیخي اوچت دی، یعنی زه فکر کوم چې که توجه ونیسي په دغه حالت کې وي او ډیره فاصله د دولت او د ملت ترمنځ پیدا کیږي او دا خپل یو فاجعه ده. او زه فکر کوم که دغه روان یې نو خلک مجبور دي چې یو طرف په یو جنا باندې ځان وتړي او دوی طالبانو سره ځي، متاسفانه د دوی ځوانان ځي طالبانو سره، عقده نیسي د دولت او د حکومت په کډونو او په حکومت باندې.
که چېرته همداسې وي، وبخښئ دلته یو سوال مهم سوال ده، د اوس هم د افغانستان د بشر د خپلواک کمیسیون استازی ښاغلی فرزام را سره ده، د مخکې وویل چې د دوی د احصایې له مخې 70% کې تلفات، ملکي تلفات د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري اوړي. نو که چېرته 70% د هغوی له لوري وي او 10% د دولتي ځواکونو له لوري، دغه 70% کسانو ته چې د طالبانو له لوري تلفات او د داعش له لوري تلفات اوښتي دي، د دغو کورنیو کسان ولې له دولت سره نه یوځای کیږي؟
نه زه فکر کوم چې دغه سه او د هغوی د کورنۍ تعداد زیات د هغوی د اردوی ملي او د پولیس د ملي پولیس سره یوځای دی ځوانان، دغه اردو او پولیس ځوانان چې په خط کې جنگ کوي، کنه خط اول کې جنگ کوي طالبانو سره، دوی څوک دي؟ خو همدغه خلک دي. نو که دغه سه حالت وشي فاصله ډیر پیدا کیږي، یعنی زه فکر کوم چې خلک د سوایي چې هغه خو تروریستان دي، طالبان دي، د دوی هدف وحشت خلق کول دي، او هغوی خود خپل حکومت چې خپل لاس باندې د حکومت رائے ورکړې ده، دغه حکومت انتخابي حکومت دی. هغوی وایي چې موږ په دغه حکومت کې حق لرو چې دوی د امنیت وکړي او تامین حقوق بشر وکړي، خو دوی رښتیا وایي کنه حکومت د تروریست نه دومره هغه توقع نشته، هغه خو هر کار چې کوي کوي. او انتخابي حکومت خلکو باندې مطابق د قانون اساسي باید چې امکانات مساعد کړي، تامین امنیت وکړي، حقوق بشر ورته تامین کړي.
تشکر دکتر صاحب فاطمه عزیز. بله تشکر محترم آقای لال. ده دقیقه دیگه داریم در قسمت اول. چاره چی است؟ در اینجا یک کمبودیه که میبینیم، امی آدم ملامت در افغانستان هیچ پیدا نمیشه. حکومت ملامت کده میرم اونتا حکومت ما اگر آقای غنی باشه و به کدام موضوع او خود نمیره، تیاره نمیشنه، بمبارد نمیکنه. حالی یک تقسیم وظیفه تگه پام است. یک منطقی که در اینجا موجود است که تحت بحث باید قرار بگیره ایست که منطق جنگ است. طرف مقابل اگر با واقعا امی طالبا یا به گفته خودشان اگر به عدالت جنگ میکنن، خو باید آدمای بیگناه را اینا دفاع بکنن نه بکشن. از اون خاطر یک ضعف تبلیغاتی یا در وزارت اطلاعات کلتور یا در سازمانای مثل سازمانای شما یا در سوسیال میدیا در یک جا یک کمبود موجود است که این منطق جنگ که اینا میرن انسانای بیگناه را میکشن، این باید تضعیف بکنن، این مسخره بکنن، این هر کس که میکنه این نامردانه است، ناجوانمردانه است. از این گونه تبلیغات در سینما ها، در فیلم ها، در هر جا باید کار شود. این موضوع ما شما نمیبینیم در افغانستان. هر کس والا تقدیر قسمت که قرار ششته که میگه که مقصد دو بار دو شطره که ما بار ندارم به ما هیچ غرض نیست صاحب. نی از این خاطر رای حل چیست لال صاحب؟
چو خبری دیدل تا چی که باید په نظر کې ونیول شي؟ اول خو په خپل باندې د دولت امنیتی قطعاتو کې د مکافات او مجازات کلتور چې دا ضعیف دی. دویم، دوه کاله مخکې د افغانستان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي ملي پالیسی جوړه کړله. فکر کوم چې دغه پالیسی ته هم دومره اهمیت هغه ځواکونه چې عملا په عملیاتو کې شریک دي یا یې ترېنه خبر نه دي او یا یې لوستلې نه ده او یا ورته هم درناوی نه کوي.
همین آقای لال، ما با سر حکومت آمدین، ما سر 70% مسئله که طرف مقابل بدون منطق آدم کشته میره، سر ازو یک ذره فوکس شوه که سر دولت خو کل یاسان از دوزده میره دولت. حالا بسیاری کسا از ترس طالبا حتی گب زدن خود تغییر میته، باز میای دولت تا میزنه که باش تو طالب مرا قرض نگیر. از اون خاطر 70% منطق طالبا که آدمای بیگناه رو میکشه، این چطور تضعیف بسازیم؟ سر ازی اگر کدام رای ال پیشنهاد
زر ازم دغه ټول خبرو تر نه د طالب نه ویریږم، نه د دولت نه ویریږم. په کوم ورځ چې پیدا شوی یم او همدغسې به یو ورځ د دنیا نظم او
خو منظور ما شما نیستین، منظور ما ایست که سر طالبا هیچ گپ زدن گپ نزدن مچ ده در افغانستان. تنها آقای اشرف غنی و عبدالله را گیر کردن دوزنده میرن سی بتر خونه میشه.
په دې باندې راځو. تاسو ګورئ چې د طالبانو ادرسونه معلوم دي، په کویت کې د دوی دفتر دی او د دې لپاره نړیوال بنسټونه شته، د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، ملګرو ملتونو بنسټونه دي. دوی یوازې د راپور په خپرولو باندې بسنه باید ونه کړي، دوی عملا لاس په کار شو. هغه نړیوال بنسټونه چې د دې لپاره معذب تشتون لري، د امنیت شورا نور دوی باید څه لپاره دي؟ دوی باید همدغه ادرسونو د طالبانو پوښتنه او دې باندې هم پوهیږو چې طالبان سو حمایه کوي، زمنګ دواړه همسایه هیوادونه حمایه کوي. د دوی نه عقلن ملګری ملتونه پوښتنه نشي کولای آیا زمنګ حکومت د دوی پر وړاندې باندې هغه سندونه چې دوی لري او یا نه دي جمع کړي باید جمع کړي هغه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، تر څو پورې ملګری ملتونه په هغه خواو باندې چې د طالبان حمایه کوي، په مجموع کې مخالفین حمایه کوي، هغه باندې دغه کومې اوبه چې د کوم چینونه راځي دا پرې وچې نه کړي، نو څنګه به دغه جنگ ته د پایټکه پیدا شي؟ او بل خوانه چې مثلا امریکایان چې دلته یا بهرنۍ قواوې چې دلته په افغانستان کې بمباردونه کوي او خلک وژني، ملکي خلک وژني، نو دوی چې هغه کاروانونه چې د ایران او د پاکستان نه راځي ولې په هغه ځایونو کې خونسا کوي؟ نه کله چې ملکي خلکو منځ ته راشي اولته نور روانې مو کې او بیا د ملکی خلکو په منځ کې په دوی باندې بمباری کوي. د دې په څنګ کې نور داسې ډېر مسایل
چې حکومت خو فهمیدیم حال یک رایل هیڅ کس پیشنهاد نمیکنه. فرضاً شما چی فکر میکنین یک جنبندی شو پروگرام که رای حل چی است؟
بله، قبل از اینکه راه حل را مطرح کنم دو نکته میخوایم عرض کنم. اول اینکه در قبال حقوق بشر دوستانه نه تنها دولت بلکه تمام طرفهای مخاصمه به شمول شورشیان مخالف دولت افغانستان مسئولیت داره، مسئولیت جزایی داره در صورت ارتکاب و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی، مسئولیت جزایی داره. استفاده از سپر انسانی هم یکی از تخطیهای واضح نقض حقوق بشر دوستان است. چند راهکار به نظر ما میرسه که ما میتونیم با توسل به این راهکارها حداقل شاهد کاهش تلفات ملکی باشیم. اول، برنامه آگاهی دهی به صورت گسترده صورت بگیره. یک دلیلی که من فکر میکنم مخالفان مسلح دولت افغانستان به قواعد بشر دوستانه بین المللی عطف توجه نمیکنه اینه که اونا از عواقب اعمال خود آگاه نیست. بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی هر کسی که مرتکب تلفات ملکی شود، مرتکب جنایت جنگی شود، مسئولیت جزایی داره، مرتکب جنایت شده و هیچ گاهی جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست. در هر زمانی که فرصت عدالت فراهم شود، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیره. بنان افزایش آگاهی میتونه یک راهکار باشه. دوم، به نظر من راهکار دوم اینه که باید پرونده ها در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان شکل بگیره. بر اساس حقوق بشر دوستانه، بر اساس کد جزای افغانستان، کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن، مرتکب عملات انتحاری میشن، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، باید مورد تعقیب عدلی قرار بگیره تا فرهنگ معافیت ختم شوه و کسانی که مرتکب جنایت میشن احساس مسئولیت و معافیت نکنه. و نکته سوم اینه که دولت افغانستان امنیت مردم و شهروندان افغانستان را بیشتر بگیره تا مخالفان، تا کسایی که تلفات ملکی را مرتکب میشه، افراد ملکی را هدف حملات خود قرار میده، از اینا از افراد ملکی حفاظت لازم صورت بگیره در جریان مخاصمه مسلحانه در افغانستان.
من نه فرزام صاحب، البته دی حکومت مسئله ته اشاره وکړه د ازریب چپو کې پرتلون کې ساعت کې د نظامی تلفات او مسله چیرو، خو دې برخه کې به چې د خبرونې څو دقیقې پاتې دي د ډاکټر عزیز نظر واخلو. تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
فکر میکنم خدافزی کردن
دی غوی تلفون قطع شوه دی همدرد صاحب نظر واخلو.
همدرد صاحب یک جنبندی کنین صاحب.
تر ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه جنگ ختمول مهم دی. که جنگ رواني، یعنی پښتو یو متل دی، په جنگ کې حلوا نه وشل کیږي. په جنگ کې ملکی تلفات وی، په جنگ کې نور تلفات وی، دا که اوس موږ هر نوم ورکو تلفات په دې کې شته. موږ باید د جنگ د ختمولو لپاره، د سولې دراوستلو لپاره، او افغانستان په یو باثبات ملک د بدلولو لپاره کار وکړو. ګورې اوس ادرسونه موجود دي، خلک شته دي، د خبرو ټولې دروازې هم فکر کوم تر یو حده پورې خلاصې شوې دي. وسلوال ډلې دي کوشش نه کوي چې د جنگ د لارې قدرت ته ورسیږي. هر څوک چې د جنگ د لارې نه قدرت ته رسیدلی دي، موږ تاریخ ګوا دی چې هغه ښه نتیجه نه ده ورکړې، بیا بل جنگ پرې راغلی دی، هغه یې د منځه وړی دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ سولې ته ورسیږو، د سولې دپاره هلې ځلې وکړو، او دا نړیوال کدل تر غلی دی کدا غم سره
دا دې بسیار خوبی پیشنهادات شما. مونتا د می جنبندی از این پروگرام یک چیز عادلانه اگر گفته شوه ایست که رژیم فعلی افغانستان مقایسه کردن مثل استالین واری یا مثل رژیم ایران واری که دو مظاهرات نفرای خود زدن، او تو قصدن یک چیز موجود نیست. ایران آدم در نظر بگیره، یعنی اگر یک کار میشه به اساس اشتباه شده یا به اساس معلومات غلط شده،
از خاطر جناب نظر سر.
بله، اما کل
یعنی موږ خو یعنی هیڅوک دا یعنی دا خبره ډیره خبره د ګوري موږ په دې نظام کې لکه تاسو چې مخ کې ویل موږ لاسرسي وو ډاکټر عبد الله او اشرف غنی ته لرو، نو ځکه ټکو موږ په دې باندې پویګو چې هغه داسې خلک دي چې هر خبره چې واوري هغه موږ ته سن شو ویل. لکه وسلوال مخالفین که څوک انتقاد پیو کې تاسو ولیدل چې په خندار کې د ورسی جرګې او کاندیدال ته چې ترور شو، ترورونه روان دي، خلک وژل کیږي، ته حق اواز څوک نشي پورته کولای. له بده بخته ډیر بد وضعیت په افغانستان کې. دا باید تاسو تاسو درکې دا صحیح چې تاسو لګلري ناس یاست د افغانستان وضعیت هغه سي نه دی لکه د بیرونه چې څوک ورته ګوري. نو په مجموع کې خبره دا ده چې بالکل دا دولت دا اساسي قانون دی د ملي اردو کې چې څوک دی چې په دولت کې څوک دی چې وزیران څوک دی چې د نور د امنیتی ارګانونو منسوبین څوک دی دا خو د خارج نه دی راغلي خو زموږ وسه ورونه دي زموږ وسه عزیزان دي په دې کې تلفات ورکې یار ورځ تاسو ګورئ دفاع وزیر 13 ورځ په خبری کانفرنس کې وایي چې موږ د ورځې 13 تنه ځوانان چې دی هغه تلفات ورکو یعنی شهیدانیږي 13 تنه لیکن بیا په خوشحالي سره وایي چې موږ د جلب جذب کوم پروګرام چې دی هغه پټه پنه ده درېدل یعنی معنا دا ده چې موږ د جنگ د پاره موږ د دې ځوانانو د قربانۍ د پاره هر ورځ چې دی د خلک جلب جذب کوو یعنی معنا دا ده چې
مننه هم در سره
بله نتیجه ته رسیدل پکار
دي. تاسو دې ته اشاره وکړه چې دفاع وزیر ویلي دي چې د ورځې 13 تنه تلفات لرو، په راتلونکو ساعت کې په افغانستان کې نظامی تلفاتو مسله چیړو.